د سهار ته بجې شوې ازادي راډیو اورېدې ازادي راډیو په یوې بلې خبرونه کې موزنو ریاس نوري حرکت کوم په دې خبرونه کې اورېدل چې د افغانستان حکومت ټینګار کوي د وزیرانو د استعفا په اړه د سترې محکمې فیصلې ته انتظار دی چې په دې اړه رسمي مکتوب څو ورځې مخکې سترې محکمې ته استول شوی خو سترې محکمې تر اوسه دا نه ده تایید کړې چې مکتوب ورسېدلی دی. دا موضوع په خبرونه کې څېړو. دغه راز اورې چې د حکومت اجرائیه ریاست وایي چې ډېر ژر به د انتخاباتي کمیسیونونو لپاره نوي کمیشنران د حکومت لخوا معرفي شي. د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو. دوه اونیز پروګرامونه هم د خپرونې په دوهمه نیمایي کې درته خپرو. خو لومړی پام وکړئ د دې سات مهمو خبرونو ته. په سر کې د څو مهمو خبرونو سرلیکونه. هغه افغاني ولسم امریکایي چې په نیویارک او نیوجرسي کې د حملو تور پرې لګېدلی پرون په رسمي توګه تورن شو. د امریکا د کانګرس سنا جرګه به راتلونکې میاشت پر ایران بندیزونو د جاري ساتلو په اړه د قانون مسودې ته رایه ورکړي او د تفشیل لپاره به یې ولسمشر باراک اوباما ته واستوي. پولیسو په کاسو کې 19 تنه له داعش سره د اړیکو او تروریستي بریدونو د ترسره کولو په تور نیولي دي. د خبرونو تفصیل. هغه افغاني او اصل امریکایي چې په نیویارک او نیوجرسي کې د حملو تور پرې لګېدلی پرون په رسمي توګه تورن شو. په دغو حملو کې په لسګونو کسان ټپیان شوي وو. 28 کلن احمد خان رحیمي د منهاتن په فدرالي محکمه کې د منهاتن په چلسي سیمه کې په چاودنه کې د ډلیزې وژنې له وسلې د کارولو په ګډون په اتو مواردو تورن شو. په دغو چاودنه کې 10 کسان ټپیان شول. دغه حمله د سپتمبر په 18 نیټه وشوه چې د څارنوالانو په وینا له هغې 2 ساعته مخکې رحیمي د نیوجرسي په یو واټ کې یو بم ځای پر ځای کړی و چې چاودنې چاته زیان ونه رسو. که نوموړی مجرم وپېژندل شي تر عمري قید سزا ورکول کېدای شي. رحیمي به چې متحدو ایالتونو ته مهاجر شوی وروسته یې امریکایي تابعیت اخیستی نن بیا محاکمه شي. سلواکیا افغانستان ته 4 پوځیان واستول. له سلواکیا دفاع وزارت د چهارشنبې په ورځ ویل دا 5مه دوره پوځیان دي چې په وروستیو کې افغانستان ته استول کېږي. په دې سره د ټولو پوځیانو شمېر چې افغانستان ته استول شوی 1 شپږ اتش پیتو ته ورسید. د سلواکیا د پوځیان د ناتو په مشرۍ د غوڅ ملاتړ د ماموریت په چوکاټ کې فعالیت کوي. د غوڅ ملاتړ ماموریت د 2015 میلادي کال په جنوري کې پیل شو او هدف یې د افغان ځواکونو روزل، سلام مشوره ورکول او مرسته ده. د پکتیا امنیه قومندان ازادي راډیو ته وویل چې د دې ولایت د احمد ابا ولسوالۍ په ځینو سیمو کې به چې ناامني دي ډېر ژر پوځي عملیات پیل شي. مل پاسوال قادر ګل زدران ازادي راډیو ته وویل چې په دې اړه تېره ورځ په ګردیز کې غونډه وشوه.
که وچکړه کې او چپړای کې لاندا غړه کې او د مچلغو په شوخا کې مخالفینو دښمن تحرکات لیدل کیږي. مګر موږ په امنیتی جلسه کې پریکړه کړې ده چې ډیر زر به ان شاء الله په دې سړو کې عملیات ترسره شي.
د پکتیا امنیه قومندان د ولایت په دیر لسولس ولایو کې امنیت د ډاډ ور بولي. خو د پکتیا له بیلابیل ولسوالیو روان کال د ناامنیو راپورونه خپاره شوي او د جاني خیل ولسوالۍ یوه موده هم د دولت مخالفو وسلوالو په لاس کې وه. د پروان په مرکز کې د برېښنایي یوه پروژه ګټې اخیستنې ته وسپارل شوه. د راپورونو له مخې 2400 کورنۍ به د دې پروژې له لارې برېښنا ترلاسه کړي. د کابل د شمال د حوزې د برېښنا شرکت رئیس غلام حیدر صدیقي ازادي راډیو ته وویل چې پر دې پروژې 250 میلیونه افغانۍ لګښت راغلی دی. د دې پروژې لګښت د افغانستان برېښنا شرکت ورکړی او عملي کار د پروان برېښنا شرکت د برق د ساختماني چارو په همکارۍ ترسره کړ. دا پروژه د چارکاري 12 ناحیه او 13 سیمه ته چې پخوا یې برېښنا نه لرله برق ورکوي. د امریکا د کانګرس سنا جرګه به راتلونکې میاشت پر ایران د بندیزونو د جاري ساتلو په اړه د قانون مسودې ته رایه ورکړي او د توشیح لپاره به یې ولسمشر باراک اوباما ته واستوي. دا څرګندونې پرون په دې جرګه کې د جمهوري غوښتونکو مشر وکړې. د کانګرس استازو جرګې پر ایران د بندیزونو د جاري ساتلو دغه قانون چې د 10 نورو کلونو لپاره اعتبار لري یوه ورځ مخکې په قاطع اکثریت تصویب کړ. دا قانون چې د لومړي ځل لپاره په 1989 کال کې منظور شو هدف د ایران د اټومي وسلو د تولید مخنیوی و. دغه قانون اعتبار د روان میلادي کال په پای کې پای ته رسیږي. د جمهوري غوښتونکو مشر میچ مکونل وویل موږ به د استازو جرګې پر دغه قانون رای واخلو او هغه به تصویب کړو. که څه هم د ایران او لویدیز قدرتونو ترمنځ د شوي اټومي تړون له مخې متحدو ایالتونو پر ایران لګول شوي بندیزونه یو څه نرم کړي، خو امریکایي قانون جوړونکي وایي دوی دغه بندیزونه ځکه جاري ساتي چې په راتلونکي کې د ایران د لمسوونکو اقداماتو په صورت کې د امریکا راتلونکی ولسمشر یو انتخاب ولري. یو بل خبر نمخه د امریکا د کانګرس له کارونو د کانګرس له غړو په واشنگتن کې وغوښتل چې پرې نږدې چین دولتي کمپنۍ د امریکا د خلکو پر تجارت کنټرول پیدا کړي یا واخلي. امریکا او چین د اقتصادي او امنیتي اړیکو کمیسیون کانګرس ته د 2014 میلادي کال په راپور کې مشوره ورکړې ده چې قانون تعدیل کړي ترڅو چینایي دولتي کمپنۍ پر امریکایي شرکتونو تسلط پیدا نه کړي. دا راپور چې پرون خپور شو دا اندېښنه څرګنده کړې ده چې دغه کمپنۍ به د ټکنالوژي استخباراتو په بازار کې د واک له لارې د چین دولت په ګټه هڅې وکړي. په راپور کې ویل شوي دي چې په 2018 میلادي کال کې په امریکا کې د چین پانګونه په بېساري ډول 10 میلیارد ډالرو ته لوړه شوې ده. په دې برخه کې شاوخوا 1.5 میلیارد پانګونه په مستقیم ډول د چین د دولتي کمپنیو ده. پولیسو په کاسو کې 19 تنه له داعش سره د اړیکو او تر وروستي بریدونو د ترسره کولو په تور نیولې دي. د کاسو د چارواکو په وینا دغو کسانو دا قصد هم درلود چې په ګاونډي البانیا کې د نومبر په 12مه د اسرائیل او کوربه هېواد د فوټبال د لوبې پر مهال حمله وکړي. چارواکو د چهارشنبې په ورځ د کاسو په مرکز پریشتینیا کې وویل دغه کسان د تیرو 10 ورځو په ترڅ کې نیول شوي دي. د شفافیت نړیوال سازمان په تاجکستان کې اداري فساد ته ژوره اندېښنه څرګنده کړې ده. دغه سازمان د اروپا او منځنۍ آسیا د برخې همغږي کوونکې سویتلانا سویتسکایا د ازادي راډیو تاجکستان ته وویل د اداري فساد په برخه کې د شفافیت د نړیوال سازمان موندنې ښیي چې د تاجکستان 50% کې خلک رشوت ورکوي. دوی د درملنې، پوهنې او له پولیسو سره د مخامخ کېدو پر مهال بډې ورکوي. سویتسکایا د تاجکستان تر څنګ پر ازبکستان، قرغزستان او قزاقستان هم انتقاد وکړ چې د اداري فساد د مخنیوي په برخه کې خورا لږ هڅې کړې دي. او د سویډن اکاډمي وایي سندرغاړی او د سندرو د شعرونو لیکوال باب ډیلن به د دسمبر په 10مه په سټاکهولم کې د نوبل د جایزې د ترلاسه کولو په مراسمو کې ګډون ونه کړي. 50 کلن باب ډیلن د 2014 میلادي کال د نوبل د ادبیاتو جایزه ګټلې ده. د سویډن اکاډمي پرون په یو بیان کې وویل ډیلن ته به د نوبل جایزه او 9 لک ډالر ورکړل شي، خو دی به په خپله د سویډن له پاچا 14 ګوستاف څخه په مستقیم ډول ترلاسه نه کړي. خبرونه مولا ازادي رادیو واوریدل کې غواړي به هم دا خبرونه ولولې. د ازادي رادیو په وی پانه کې شته پته مو د ازادي رادیو ټکی اورګیا ازادي رادیو ټکی کم وړاندې په خبرونه کې اورئ چې د افغانستان حکومت ټینګار کوي د وزیرانو د استعزا په اړه د سترې محکمې فیصلې ته انتظار دی، خو ستره محکمه وایي چې تر اوسه مکتوب نه دی ترلاسه کړی.
پر 23مه نیټه د عقرب سترې محکمې ته د دې موضوع د تفسیر لپاره مکتوب تللی دی.
ولسی جرګې له وزیرانو ظاهراً له 80% کم د پراختیایي بودیجې د نه مصرفولو په خاطر د باور رایې اخیستې، خو یو شمېر وزیران وایي اداري سیستم داسې دی چې څوک نشي کولی بودیجې په مالي کال کې په بشپړه توګه مصرف کړي. ولسی جرګې آیا د استعزا په مسله کې دا موضوع له پامه غورځولې وه؟ د حکومت اجرایه ریاست وایي چې د انتخاباتي کمیسیونو لپاره نوي کمیشنران به د حکومت لخوا ډېر ژر معرفي شي او دغه پروسه په شفاف ډول مخته تللې.
د مرکو د لیدنو بهیر پیل شوی دی، لا هم جریان لري، ولې امید دی چې په نږدې راتلونکي کې دا پروسه تکمیل شي.
خو د افغانستان د انتخاباتو او شفافیت بنسټ وایي د دوی موندنې ښیي چې د غوروي کمیټې چارې شفافې نه وي او ځینې ستونزې پکې وي. پاکستان ته د ترکیې د ولسمشر د سفر حال درکو. د خبرونې په دوهمه نیمایي کې 2 اونیز پروګرامونه درته خپرو. د اساسي او بشري حقونو او ژوند په شیبو کې په افغاني ټولنه کې د نجونو او ښځو لخوا د پیزوان د دود دستور په اړه خبرې شوې دي.
ګټه خو همدا ده چې لا هم ښکلا خلکو ته ورکوي، او البته توان په همدا وي چې ناراحت وي، ځکه د پوزې په دیوال منځنی دیوال برخه کې چې یو کړه یا یو اوسپنې طبي خبر ده چې خلک ورسره ناراحت وي.
ازادي رادیو اوري بیا هم زنوري اسنوري د خبرونه پاته برخه خپل تخنیکی همکار امانه مرزي پم راستوړند کوم. راستو د خبرونه لومړی موضوع ته د افغانستان ولسی جرګې د وزیرانو د استزا یو ځای لړۍ پای ته ورسوله چې په دې ترڅ کې له وو وزیرانو د لړم له 28 متر شپږشتمې نیټې پورې د باور رایه واخیستل شوه. ارګوای مسله استره محکمې ته راجع کړې او هیله ده چې ډېر ژر پریکړه وکړي تر څو کارونه ځنډنی نه شي. په ستره محکمه کې یوه سرچینه وایي چې دوی ته رسمي خبر نه دی سپارل شوی. ځینې وکیلان به په دې باور دي چې د ولسی جرګې دا پریکړه ستره محکمه نه شي ګرځولی. تفصیل د احمد شبر په رپورټ کې.
د افغانستان حکومت د وزیرانو د استیزا په برخه کې د سترې محکمې پریکړې ته انتظار دی. د ولسمشر مرستیال ویان د وخان مینه پال وایي
ممکنه دا ده چې ستره محکمه ډېر ژر په دغه برخه کې ارګ ته د دغه موضوع په اړه باندې تفسیر وړاندې کړي.
بل لور ته د سترې محکمې د ننني یو چارواکي ازادي راډیو ته پرې شرط چنوم به نه اخیستل کیږي وویل چې تر اوسه سترې محکمې ته د وزیرانو د استیزا په اړه لیک نه دی استول شوی. خدا وخان مینپال وای چې یو ورځ وروسته تر دې چې ولسی جرګې لومړی درې وزیران استیزا کړل، ارکستر محکمې ته د مسلې د وضاحت لپاره لیک واستاوه.
کله چې په لومړي ځل باندې د درو وزیرانو د استیزا موضوع رامنځته شوه، د افغانستان حکومت همدا موضوع د تفسیر لپاره سترې محکمې ته واستوله او په دې اړه باندې پر درویشتمه نیټه د عقرب سترې محکمې ته د دې موضوع د تفسیر لپاره مکتوب تللی دی.
د شنبې له ورځې را په دې خوا ولسی جرګې 14 وزیران استیزا کړي چې له وو څخه د باور رایې اخیستې او نه تنه یې بیرته تایید کړل چې خپل کار ته دوام ورکړي. ولسی جرګې دا وزیران له دې کبله استیزا کړل چې د دوی په وینا تر 80% لږه پراختیا بودیجه مصرف کړې ده. د ولسی جرګې غړي نذیر احمد احمدزی ازادي راډیو ته وویل چې د ولسی جرګې پریکړه نشي ګرځېدلې.
ما په قانون اساسي کې د اصل وضاحت نه د سره محکمې خپل صلاحیتونه دي، ولسی جرګې خپل صلاحیتونه دي. ولسی جرګې اصیر په خپل یو نهاده په خپل فیصله په خپل ګرځولې دي. پولیس هم د صلاحیتونه لري.
ولسی جرګې د اساسي قانون د یو نوی ماده لمخې د وزیرانو د استیزا حق لري. خو د اساسي قانون د نوی ماده حکم کوي کله چې د وزیر ځوابونه وکیلانو ته د قناعت وړ نه وي، وکیلان دنه باور درای مسله چیړي. اوس په تیرې نږدې وی اونۍ کې یو شمېر وزیران د ولسی جرګې غونډې ته نه دي حاضر شوي او وکیلانو د دوی په غیاب کې پریکړه کړې ده. د حقوقي چارو کارپوه سمیم امین ازادي راډیو ته وویل چې ستره محکمه دا حق لري چې د ولسی جرګې پریکړه وګرځوي.
دلته ولسمشر ته یو ابهام داسې پیدا شو چې آیا دغه یوازې د 80% بودیجې مصرف په دې جنگي حالاتو کې موجه دلیل دی که نه دی چې د 80% بودیجه دوی ورته شرط کېښوده. ستره محکمه کاملا صلاحیت لري چې په دغه حق باندې تصمیم ونیسي. که چیرې ستره محکمې تصمیم ونیو چې آیا دا دلیل موجه نه و، نو دا تصمیم قطعي نهایي دی. دې کې محاکمې ثلاثه نشته دی، دې کې بل څه نشته دی. دا د سترې محکمې د عالي شورا فیصله ده. د عالي شورا فیصله د قانون حیثیت لري.
د ولسمشرۍ مانی ویلې دي تر څو چې ستره محکمه پریکړه کوي هغه وزیران به خپل کار ته دوام ورکوي چې د باور رایه ترې اخیستل شوې ده.
و امرتل چې د افغانستان حکومت وایي د وزیرانو د استیزا په اړه د سترې محکمې فیصلې ته انتظار دی چې په دې اړه رسمي مکتوب څو ورځې وړاندې وراسته ولای دی. دغه راز دغه وزیران چې د ولسی جرګې لخوا و البته وزیران استیزا شوي دي، حکومت ویلي چې دوی د سترې محکمې تر پریکړې خپل کارونه مخته وړلای شي. خو له بلې خوا دا چې دغه وو وزیران ولسی جرګې استیزا کړی دي، اکثر وی ویلی دي چې د اداري سیستم داسې دی چې څوک نشي کولای خپلې بودیجې په مالي کال کې په بشپړه توګه مصرف کړي. آیا ولسی جرګې دا موضوع د استیزا په موضوع کې دا مسله د استیزا په شرایطو کې له پامه غورځولې وه؟ دا موضوع بیا هم احمد شیبر د ولسی جرګې له غړي نذیر احمد احمدزي څخه د مرکې په پیل کې پوښتنه کړې ده.
په دې موضوع کې دا ویل شوې چې استیزا به ولسمشر کې قانوني حق ده او په دې پورې چې استیزا په مور کې دا ویل شوې چې هر څه قانوني شی مراحل شوي وو. اولین هغه په دې چې فیصل راځي چې تفتیس لپاره د وزارت مالي هغه دنده لري، د هغوی رسنه بیا د ځیرک وزارت مالي رئیس هغه ورسره کېږي چې دواړو امداګانې دا په دې هغوی په بنیاد باندې دي موږ خپله بررسي کوو. په دې کې به دا وویل شم چې بدبختانه د اکثر صاحبانو هغه بودیجه چې کوم دوی لپاره مناسبه دوی نه وو مصرف کړلي، نو وجه همدغه وه چې اکثریت وزیر صاحبان استیزا کړل.
احمدزی صاحب، که قانون ولسی جرګې ته دا حق ورکړی دی چې وزیران استجواب کړي، استیضاع یې کړي او سلب اعتماد یې کړي، خو بل لور ته له قانوني اړخه په خپله ولسی جرګه تر وخت تیره ده.
اول خو به زه دا وایم چې ولسي جرګه هېڅکله له وخته نه ده تیره. وخت سره وګورې موږ د وخت تر څو پورې چې نوي وزیران نه راغلي انتخابات نه شوي او انتخابات برګزاري انتخابات ته وختمبه نه ده. دا د اجرایه قوې وظیفه ده، هغوی موږ وار وار دا چې باید انتخابات په خپل وخت باندې ترسره شي. نو دا تاسو چې موږ شرایط وویني چې افغانستان چې دلته حال انتخابات شوي وایي او مقننه قوه چې موجود نه وي په خپله ګورې حرکت نه شي کولای.
که د استیزا مسلې ته راوګرځم احمد زی صاحب، حکومت موضوع سترې محکمې ته راجع کړې ده. که چېرته ستره محکمه له ولسي جرګې وغواړي سي دغه کومه پرېکړه سي کړې ده د ځینو وزیرانو د سلب اعتماد په برخه کې دا بیرته وګرځوي، آیا ولسي جرګه به دا کار وکړي؟
زما په اند قانون اساسي کې د اصل وضاحت نه د سترې محکمې خپل صلاحیتونه دي، د ولسي جرګې خپل صلاحیتونه دي. هېڅ ارګان داسې نشته چې د ولسي جرګې فیصله وګرځوي. ولسي جرګه صرف په خپله یو نهاده چې خپله فیصله په خپله ګرځولی شي پولیسو دا صلاحیتونه لري، او نه سترې محکمې ته د رئیس جمهور دغه فرمان دی چې په معنا دا دي چې په ولسي جرګه باندې کوم څه ملاحظات ولري. یوازې ملاحظات په خپل منځ کې دي او هغه رئیس جمهور ته دی کولی شي چې دې خبرې پوښتنه وکړي. محکمې نه
د ولسی جرګې غړی نذیر احمد زی چې د وزیرانو د استیضاب په اړه د ولسی جرګې د اقداماتو او د چې آیا که ستره محکمه د ولسی جرګې دغه د استیضاب موضوع رد کړي، آیا دوی به خپله پرېکړه بدله کړي؟ وایي چې په هیڅ صورت سره نه، ولسی جرګه په خپله کولای شي چې په خپلو پرېکړو غور وکړي، نه دا چې ستره محکمه په دې اړه پرېکړه وکړي.
راپورونه مرکه او تبصره په خپل وخت له ازادي رادیو نه.
ازادي رادیو هم هر ورځ د سهار له وو بجو د ماښام تر وو بجو په ټول افغانستان کې په منځنیو 1290 څپو سربیره د غراز لو خارونو کې د اف ام په 1350 په صافه اواز اوریدلی شي. له وو بجو وروسته د سهار تر وو بجو په همدې څپو د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونې مه هیروي. اوس هم د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو. اسمت څاروان ته به غوږ شو.
نیویارک ټایمز ورځپاڼې په وروستۍ ګڼه کې د ولسي جرګې له لورې د وزیرانو د سلب اعتماد کېدو په اړه لیکنه خپره کړې او ویلي دي چې دا کار په افغانستان کې سیاسي بحران زیاتوي. نیویارک ټایمز لیکي په څو ورځو کې د کابینې څو وزیرانو ته د نه اعتماد رای د افغانستان کمزوره ائتلاف له نورو اختلاف سره مخامخ کړ. د افغانستان د کابینې دوه چوکۍ له وړاندې څخه خالي وې او د ولسي جرګې لخوا له یو شمېر نورو وزیرانو څخه د باور رایې اخیستل د افغانستان حکومت له ناوړه حالت سره مخامخوي او طالبان په جګړه کې لاس راوروي. ورځپاڼه وایي د افغانستان د ولسي جرګې خپل قانوني موقف شکمن دی، ځکه چې دوره یې بشپړه شوې او د نویو انتخاباتو لپاره یې نیټه لا نه ده ټاکل شوې. دی جرګې د وزیرانو د نه استیضاع کولو په اړه د ولسمشر غوښتنه نه ده منلې. ورځپاڼه وایي هسې هم د ولسمشر غني په حکومت کې داخلي اختلاف زیات و او اوس به له ولسي جرګې سره اختلاف د دغه حکومت ستنې لا کمزوري کړي. واشنگتن پوسټ ورځپاڼه هم په وروستۍ ګڼه کې همدې موضوع ته اشاره کوي. ورځپاڼه وایي په وروستیو اونیو کې د اشرف غني د حکومت څو چارواکو رسمن د ده پر حکومت انتقاد وکاوه. د ملي یووالي د حکومت د مشانو ترمنځ د دا ډول اختلافاتو د رامنځته کولو لپاره هلې ځلې او د پارلماني انتخاباتو نه ترسره کېدو پر حکومت د خلکو باور کم کړی دی. دا اختلاف په داسې وخت کې راپورته شوی چې په امریکا کې نوی ولسمشر غوره شوی دی. د امریکا حکومت د افغانستان تر ټولو لوی مالی او پوځي ملاتړ کوونکی دی او اوس څرګنده نه ده چې آیا نوی ولسمشر به افغانستان ته پام واړوي او که څو زره پاتې سرتیری به هم وباسي او مرستې به بندې کړي. افغانان په دې خاطر هم اندېښمن دي. له بل خو د واشنگتن پوسټ له لیکنې سره سم ولسمشر غنی د ولسی جرګې په وړاندې دوه ډوله چلند خپل کړی دی. لې وی خو یې وغوښتل چې په ولسی جرګه کې څو وزیران حاضر نشي. له بل خو یې د دې جرګې غړي ارک ته وبلل او له هغوی څخه یې وغوښتل چې د استیزال لړۍ ودروي. ورسپانې د ولسی جرګې د یوې غړي فوزي کوفي له قوله لیکلي چې دوی نه غواړي اور ته پوکی ووهي، بلکې هدف یې دا دی چې ملي ګټې خوندي شي. دا وایي چې ولسمشر سخت عکس العمل وشود او حتی بې له دې چې خدای پاماني وکړي له غونډې پاڅېد. نړیوال مبصران وایي په افغانستان کې سیاسي بې باوري زیاته شوې ده او اوس به د کابینې د خالي شویو چوکیو د ډکولو لپاره د حکومت د مشرانو ترمنځ اختلاف یو بل بحران رامنځته کړي. د دوی په باور له دې ټولو ستونزو به د اشرف غني حکومت روغ ووځي، خو کېدای شي پر فعالیت یې ناوړه اغېز وکړي.
ازادي راډیو اوري. افغان چارواکي وایي ډېر ژر به د انتخاباتي کمیسیونونو لپاره نوي کمیشنران د حکومت لخوا معرفي شي. د جرایي ریاست مرستیال ویان جاوید فیصل ازادي راډیو ته وویل چې د کمیشنرانو د غوراوي کمیټې د دواړو انتخاباتي کمیسیونونو لپاره کاندیدان حکومت ته معرفي کړي چې له دغې ډلې به د انتخاباتي کمیسیون لپاره او د شکایتونو د کمیسیون لپاره 15 کسه وټاکل شي. د ازادي راډیو خبریال محمد قاسم سولمن له ښاغلي فیصل څخه د مرکې په سر کې دا پوښتنه کړې ده چې آیا ولسمشر او اجرایي رئیس له دغو کاندیدو کمیشنرانو سره د لیدو بهیر پیل کړی. دغه بهیر چې دوی پیل کړی دی څه وخت به پای ته ورسیږي؟
د غوراوي کمیټې خپل کار تکمیل کړی دی. هغوی د ټاکنو او د ټاکنیزو شکایتونو د کمیسیونونو لپاره حکومت د کاندیدانو لیست وړاندیز کړی دی. بالاخره د دغو کسانو له منځه قوي په کارپو او با تجربه اشخاص د دواړو کمیسیونونو لپاره معرفي کیږي.
د مرکو او د لیدنو کتنو بهیر به کله پیل سی که دقیقا راته وایست که دا بهیر هم پیل سوی دی؟ کار ورباندې جریان لري؟
د مرکو او د لیدنو بهیر پیل سوی دی، مخکې له مخکې په دې اړه باندې کار سوی دی او دا کار لا هم جریان لري. ولې امید دی چې په نږدې راتلونکي کې دا پروسه تکمیل شي.
فیصل صاحب، کینو کې د دې د څرنګوالي په اړه باندې مراته معلومات راکړي چې دا داسې ترتیب شوی دی چې د ټولو سره به هم ولسمشر هم اجرایي رئیس ګوري کنه تقسیم شوی دی؟ ځینې سره به ولسمشر ګوري او پاتې نور سره به اجرایي رئیس ګوري او مرکې به سره لري.
په ټوله کې دا د حکومت له ادرس څخه یو فعالیت پیچ کیږي او د حکومت رهبرانو تر څنګ به ځینې نور اړوند مسؤلین هم په دغه پروسه کې قرار ولري.
او بالاخره داسې ویل سي چې دغه بهیر به کله ختم سي او رسمن به دا کسان د حکومت له لوري د کمیسیونو د کمیشنرانو په توګه معرفي سي؟
پر دې پروسه باندې کار پیل شوی دی. د حکومت تمرکز پر دې دی چې ډېر ژر دا پروسه تکمیل سي تر څو نوي کمیشنران تعین او د راتلونکو ټاکنو لپاره وخت اعلان کړل سي. اما له هم سناسته وخت ضرورت سته، ولې په ټوله کې تمرکز دا دی چې کار ژر وسي او سرعت یې ډېر وي.
بلې، د دې کاندیدانو د شمیر په اړه باندې هم راته وویل شي، مشخصا د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون لپاره څو کسان کاندیدان دي چې دوی سره باید چارواکي وګوري، او د شکایتونو د کمیسیون لپاره څو کسان کاندیدان دي؟
21 نفر د انتخاباتو د کمیسیون لپاره او 15 تنه د شکایتونو د کمیسیون لپاره وړاندې شوي دي.
د اجرایي ریاست مرستیال ویان جاوید فیصل چې د انتخاباتي کمیسیون لپاره د نوي کمیشنرانو د غوره کېدو د پروسې په اړه معلومات سره شریکه ول. دا پروسه پیل شوې ده، خو له بلې خوا د افغانستان د انتخاباتو او شفافیت بنسټ وایي د دوی معلومات ښیي چې د غوراوي کمیټې چارې شفافې نه وي. تفصیل د محمد علي سپردیس په رپورټ کې.
د شکایتونو لپاره د ځانګړي میکانیزم نه موجودیت، د مرکو لپاره د مشخصو معیارونو نشتوالی، د تقاضا کوونکو د تجربو کموالی او د غوراوي کمیټې له لوري له مصاحبه کوونکو سره دوګونی چلند د غوراوي کمیټې عمده ستونزې بلل کیږي. د افغانستان د انتخاباتو او شفافیت د بنسټ مسؤلینو د چهارشنبه په ورځ یوې خبري ناستې ته وویل د دوی موندنې ښیي چې د غوراوي په کمیټه کې سیاسي مداخلې شوې دي. د دغه بنسټ یو غړی حبیب الله شینواری وایي دوی دغه معلومات د مرکو او غوراوي کمیټې د کاري جریان د کتنې له مخې چمتو کړي دي.
مشکل دیگه کمیټې گزینش دری بود که
دوی د دغه کمیټې بل مشکل دا و چې دوی د مرکو پر مهال هغه معیارونه چې د کاندیدانو لپاره مشخص کړي وو هغه معیارونه تر ډیره مشخص او واضح نه وو. او بل مسله لیست خبرولو ده. له اوس وضعیت کسانو غوښتنلیکونه ورکړي و خو هغوی لیست خپور نه کړ تر هغې چې دغه لیست حکومت ته وسپاره چې هیڅ فایده یې نه لرله. تیره پنجشنبه د انتخاباتي کمیسیونونو د غړو د غوروي کمیټې د احتمالي کمشنرانو وروستی شوی لیست ولسمشر ته واستوه. د دغه کمیټې غړو ویلي چې وروستی لیست راغلي کسان ټول د وړتیا او تجربو له مخې ټاکل شوي دي. د انتخاباتو شفافیت د څار بنسټ دغه شان له حکومت وغوښتل چې په وروستی لیست کې ښه غور وکړي او انتخاباتي کمیسیونونو ته کمشنران په دقت انتخاب کړي. په ورته وخت کې د غوروي کمیټې مسؤلان د دغه بنسټ موندنې بې بنسټه ګڼي او وایي په داسې حال کې چې د انتخاباتو شفافیت سټ حتی لس ساعته هم د غوروي د کمیټې کار نه دی څارلی څنګه یې دا راپور چمتو کړی دی. د دغه کمیټې ویاند یوسف رشید ازادي راډیو ته وویل دی وایي زما په اند د دوی راپور له حقیقته لرې دی او دغه بنسټ چې نن خبري ناسته درلوده د غوروي د کمیټې کار حتی لس ساعته هم نه دی څارلی. په داسې یو حالت کې څنګه کولی شي چې دا ادعا وکړي نو ځکه یې دا ادعا بې بنسټه ده. خاغلی رشید دغه شان ویل کچیرې د دغه بنسټ غړي په دې اړه اسناد لري نو له دوی سره دې شریک کړي چې اقدام وکړي. په ورته وخت کې د افغان ولسمشر دویان مرسیال شاه حسین مرتضی وایي چې د انتخاباتي کمیسیونونو لپاره کمیشنران به په دقت سره انتخاب شي او په دې برخه کې هیڅ ډول مداخله نه ده موجوده.
آزادي
رادیو د ډیموکراسۍ ملاتړ.
او په افغانستان کې ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د پیښو د زیاتېدو په برخه کې په بغلان کې د یوې غمجنې پیښې له حاله مو خبره. په بغلان کې یوه کم عمره ناوې تر یو کال شکنجې او ځورونې وروسته د مېړې له کوره وژغورل شوه. دا چې پر دغې څوارلس کلنې ناوې څه تېر شوي دي فریبا ظاهر نور جزیات وړاندې کوي.
دا انجلۍ چې د ټپونو له کبله یې پښې او لاسونه پړسېدلي وه وویل چې تل دا ډول ځورول کېده خو د پت او ابرو خوندي کولو په هدف یې چاته څه نه دي ویلي. د هغه پلار د نوم ساتلو لپاره چې دا یې په دیارلس کلنۍ کې په زور واده کړه او د هغه میړه د نوم ساتلو لپاره چې دا یې دغه حال ته رسولی وه. دا چې دغه کوچنۍ ناوې څنګه د بخت کور ته ولاړه داسې کیسه کوي.
زه دیارلس کلنه وم. د پلار مې دواړې پښې شلې دي. پیسو ته یې اړتیا درلوده زه یې میړه ته ورکړم. زه چې څوارلس کلنه سوم واده مې وکړ. د واده وروسته تر اوسه ما دغسې وهي ټکوي. هم زما میړه او هم مې لیور وهي.
دا انجلۍ مور نه لري او پلار یې چې مایوب دی په یو بل ولایت کې ژوند کوي. دې خبریالانو ته ویل د دې لپاره چې ښه جیز یې د میړه کور ته نه دی وروړی نو دومره زورول سوی چې له ژونده بېزاره سوی ده.
زه یې په تشناب کې بندي کولم. دروازه یې تړله او زما خوله یې هم تړله او په کیبل یې وهلم. ما ته یې ویل چې که دې چا ته وویل زه خبرېږم او حال به دې تر دې هم بتر کړم. زه بېرېدلم. زما یې ولې وره په مرمۍ وویشتلم. میړه مې زما ملا په سیخ داغ کړه. ویښتان یې راوشکول او زما لاسونه یې په ځنځیر تړلي وه. ما ته یې ویل ستا پلار سم جهیز نه دی درکړی. زه غواړم له ده طلاق واخلم. زه نور له هغه سره ژوند نه کوم.
د دغې نجلۍ میړه چې دی په خپله هم د شپاړسو کلونو دی وایي د نافرمانۍ له کبله یې هغه وهله.
نو ما ورته ته ډېر نصیحت کوم. ما ورته ویل لمونځ وکړه، ځان پاک ساته، د خدمت کوه، د کور زما خبره نه منله، نه کالي راته پرېمیتل، هیڅ خبره نه منله، سرغړونه یې کوله. ما ډېر ورته نصیحت کړی دی، مور مې ورته کړی، خپل زموږ ترونه ورته کړی، نور څه همسایګانو دوی ټول ورته نصیحتونه کول.
د بغلان ولایت د ښځو چارو مشره خدیجه یقین چې د دغې نجلۍ زخمونه یې ولیدل وایي له هغې سره ډېر زیات ظلم او زور زیاتی سوی دی. نو د دې په خبره حتما به د دې نجلۍ لپاره عدالت غوښتل کېږي.
تمام وجودش معلوم میشه، آثار
په ټول بدن کې د وهلو تکبلو آثار لیدل کېږي. اته پر پخې مرمۍ هم لګېدلې ده. د سر ویښتان یې اشکول شوي دي. په ټول بدن کې هیڅ ځای جوړ نه دی. موږ ټول ارګانونه به په ګډه د دې انجلۍ لپاره د عدالت غوښتنې کار پر مخ وړو.
د بغلان امنیت قمندان جنرال نور حبیب ګلبهاري وایي پولیسو د انجلۍ د خلکو د خبرتیا پر اساس موندلې، ژغورلې او میړه یې هم نیولی دی.
موږ وتوانېدلو مقابل لوری یې ومومو او په خپله دامو د ښځو چارو وزارت ته معرفي کړه.
څو ارزونه وسی او وکولای سو د دې د برخلیک په اړه پریکړه وسی.
دا په بغلان کې د شوز په وړاندې د تاوتریخوالي لمرنې بیلګه نه ده. څو کال وړاندې هم د سهارګل په نوم یو بل کوچنی ناوې هم په همدې ولایت کې د میړه د کورنۍ له زورونو څخه وژغورل سوه.
سره له دې چې په افغانستان کې د بشري حقونو فعالان په دې هیواد کې د ښځو په وړاندې تاوتریخوالی د ښځو له حقونو څخه د ټولنې بې خبري ښیي، خو د ارواپوهنې متخصصین وایي چې د تاوتریخوالی د ډول پیښې بل اړخ هم لري. د اکثر ارواپوهانو په وینا افغانستان چې تقریبا 40 کاله په جګړو کې راګیلې دی، اکثره خلک یې دغه جګړو له امله اغیزمن شوي او ډیر کسان هم په رواني ناروغیو اخته دي. په همدې سره د خبرونې دوهمې نیمایي ته رسیدلو وړاندې دغه راز د اساسي او بشري حقونو اونیس پروګرام کې به هم د بشري حقونو په اړه نور معلومات واورئ. د ژوند په شیبو کې بل اونیز پروګرام هم د خبرونې په دوهمې نیمایي کې درته خبرو. خو اوس یو ځل بیا پام وکړئ د دې ساعت د مهمو خبرونو سرلیکونو ته. هغه افغاني ول اصل امریکایي چې په نیویارک او نیوجرسي کې د حملو تور پرې لګېدلی پرون په رسمي توګه تورن شو. په دغو حملو کې په لسګونو کسان ټپیان شوي وو. سلواکیا افغانستان ته څلور دېرش پوځیان واستول. د سلواکیا دفاع وزارت د چهارشنبې په ورځ وویل دا پنځمه دوره پوځیان دي چې په وروستیو کې افغانستان ته استوي. د پکتیا امنیه قومندان وایي چې ډېر ژر به د دې ولایت په احمد ابا ولسوالۍ کې چې ځینې سیمې یو څه ناامنې دي پوځي عملیات پیل شي. د امریکا د کانګرس سنا جرګه به راتلونکې میاشت پر ایران د بندیزونو د جاري ساتلو په اړه د قانون مسودې ته رایه ورکړي او د توشیح لپاره به یې ولسمشر باراک اوباما ته واستوي. دا څرګندونې پرون په دې جرګه کې د جمهوري غوښتونکو مشر وکړي. د امریکا د کانګرس سلاکارانو د غرض کانګرس لغړو په واشنگتن کې وغوښتل چې پرې نږدي چین دولتي کمپنۍ د امریکا د خلکو پر تجارت کنټرول پیدا کړي یا یې واخلي. پولیسو په کاسو کې نولس تنه له داعش سره د اړیکو او تروریستي بریدونو د ترسره کولو په تور نیولي دي. د شفافیت نړیوال سازمان په تاجکستان کې اداري فساد ته ژوره اندېښنه څرګنده کړې ده. او د سویډن اکاډمي وایي سندرغاړی او د سندرو د شعرونو لیکوال باب ډلن به د دسمبر په 10مه په سټاکهولم کې د نوبل د جایزې د ترلاسه کولو په مراسمو کې ګډون ونه کړي. د خبرونو تفصیل د ازادي رادیو په ویبپاڼه کې بیا هم کولای شئ چې ولولئ. پته مو د ازادي رادیو ټکی اورګ یا ازادي رادیو ټکی انکام. ازادي رادیو هر ورځ د سهار له 2 بجو د ماښام تر 2 بجو پورې اوریدلی شئ. وړاندې 219 پروګرامونه درته خبرو. خو اوس به اسلام آباد ته د پاکستان او بخې د ترکیه د ولسمشر د سفر له حالمو خبر کړو. د ترکیه ولسمشر د اسلام آباد سفر په پیل کې پرون د پاکستان له ولسمشر ممنون حسین سره وکتل. رجب طیب اردوغان تیر ماښام اسلام آباد ته ورسید او نن به هم له یو شمېر پاکستاني چارواکو سره وګوري. پاکستان ته د اردوغان له سفر سره په یوه ورځ اسلام آباد د ترکانو لوري د یو شمېر ښوونځیو او د زده کوونکو د مرکزونو کارکوونکو او ښوونکو ته خبرداری ورکړی چې له پاکستانه ووزي. تفصیل د احمد شیبر پر رپورټ کې.
د ترکیې ولسمشر په د پاکستان د دوه ورځني سفر په ترڅ کې له سر اعظم نواز شریف او د دغه هیواد له یو شمېر نورو چارواکو سره هم وګوري. د اردوغان هرکلی تیر ماښام د ولسمشرۍ په ماڼۍ کې ولسمشر ممنون حسین وکړ. د پاکستان د دولتي رسنیو په وینا اردوغان او ممنون حسین پر دوه اړخیزو اړیکو او په دفاعي او تجارتي برخو کې د همکاریو پر مسلې خبرې وکړې. د پاکستان ولسمشر له ترکی سوداګرو وغوښتل چې په پاکستان کې پانګونه وکړي. د ترکیې ولسمشر د دې لیدنې کتنې پر مهال له تروریزم سره په جګړه کې د پاکستان د هڅو ستاینه وکړه. په دې سفر کې له اردوغان سره د ترکیې د بهرنیو چارو وزیر او یو شمېر نور چارواکي ملګري دي. تمه ده چې نن به اردوغان د پاکستان د پارلمان ګډې غونډې ته هم وینا وکړي. ترکیه له پاکستان سره ښه اړیکې لري او د جولای په میاشت کې چې کله په ترکیه کې ناکامه کودتا وشوه، اسلام آباد د اردوغان په مشرۍ د ترکیه د حکومت ملاتړ وکړ. د چهارشنبه په ورځ مخکې تر دې چې اردوغان اسلام آباد ته ورسیږي، پاکستان هغو ترکی ښوونکو او کارکوونکو ته چې د پاک ترک په نوم ښوونځیو او تعلیمي ادارو کې کار کوي له خپلو کورنیو سره له پاکستانه د وتلو امر وکړ. انقره په دې باور ده چې د پوهنې د ادارې د فتح الله ګولین له لوري مخ ته وړل کیږي. ګولین د ترکیې د حکومت مخالف دی چې اوس په امریکا کې په جلاوطنې کې ژوند کوي. انقره وایي چې د جولای په میاشت کې په کودتا کې فتح الله ګولین لاس درلود، خو ګولین دا تور رد کړی دی. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په خپل خاوره کې د پاک ترکی شونکو او د هغوی کورنیو ته چې شمیر یې 450 تنو ته رسیږي امر کړی چې د نومبر تر شلمې پورې له پاکستانه ووسي. په پاکستان کې د پاک ترک په 28 ښوونځیو او د پوهنې مرکزونو کې تر 10,000 ډېر زده کوونکي زده کړه کوي چې اوس د دغو کسانو برخلیک څرګند نه دی. هسې هم په پاکستان کې شاوخوا 3 میلیونه ماشومان له زده کړو بې برخې دي.
در باعث یک کسی که از این خاک است اومد افغانستان و علاقه دائمی داشتیم همیشه
برای افغان ها، برای منطقه و برای جامعه بین المللی و با امیدهای دیگر
دلیل پاره جب افغانستان که مداخلتون نشید.
مسئله توازن بودجه تنهایی نیست که باید برای تمام ولایت ها متویانه پیش داده شود.
آزادی پچپو که در امواج آزادی خبرونه تاوده و تحلیل بحثونه هر پنجشنبه د ماسپخیل دریونه تر 15 بجو پوری آزادی رادیو نو اوري.
نن پنجشنبه دا او بیا هم د ازادۍ په چپو کې د اونیس پروګرام او ورده پر پروګرام کې بیا هم د ولسی جرګې لخوا د وزیرانو د استعزا او دا چې د حکومت په دې اړه تر اوسه څه اقدامات کړي او آیا هغه اقدامات پر ځای دي چې سترې محکمې ته د ولسی جرګې د استعزا موضوع راجع کړې ده. په دې بحث کې تاسو هم کولای شئ چې په دې بحث کې ګډون وکړئ، له میلمنو او چارواکو پوښتنه وکړئ او هم خپل نظر د ازادي راډیو له لارې له نورو سره شریک کړئ. ازادي راډیو هر ورځ سهار له 2 بجو د ماښام تر 2 بجو په ټول افغانستان کې په منځنیو 1290 څپو سربیره د غراز لوی ښارونو کې د اف ام په 3.5 څپه صافه وزي اوریدلی شئ. د سهار د ماښام له 2 بجو د سهار تر 2 بجو په همدې څپو د امریکا غږ آشنا راډیو خپرونې ام هیروي. او اوس هم دو ورځو پروګرامونو ته ورسیږي. مخکې له دې چې د اساسي او بشري حقونو اونیس پروګرام د تخپور کړو، پام وکړئ ژوند په شیبو کې اونیس پروګرام ته.
جوان په شیبو کې
جوړونکی محبوب شاه محبوب.
پیزوان پلوڑ پو زخمن کا لکه پلوڑ چینار چوا چوی شالونا. خوږو اوریدونکو سلام او نیکی هیلی. مینوالو د دغه لنډۍ په اوریدو به مو په ذهن کې د یوې ناوې داسې انځور چې پر تندي یې ټیکا، په پوزه یې پیزوان او لاسونه یې نکریزو سره کړي وي راتیر شوی وي. پیزوان څه ډول جوړښت لري؟
پسې نور پیزوانونه دي چې د القی یا کړي غوندې وي چې هغه دم د پوزې په منځنی دیوال برخه کې اچول کیږي، بندیږي.
پر ولسی ادبیاتو یې تاثیر څه دی؟
زمونږ په ولس کې یعنی دغه سینګار توکی زیات نه استعمالیږي ځکه په زرګرۍ کم پیدا کیږي. او په ولسی ادب کې هم څیره یا څه خدای مکړه له برجستګۍ څخه راغورځېدلې ده.
او په اړه یې څه باورونه موجود دي؟ دا او دې ته د ورته پوښتنو ځوابونه به په نننۍ خپرونه کې واورئ چې زه محبوب شاه محبوب او فرشته مرسل به درته وړاندې
کړم. وخت پی ځوان دې خوشحالیږي وډي و بابا لوري ما خام دې نره نره باران وریږي.
درنوځو پیزوان د هغې ګڼې نوم دی چې پخوا به ناویانو ته چول کېده، خو پیغلې نجونې ترې هم پرهیز نه وي. ځینو پیغلو به هم په ودونو کې پیزوان په پوزه کوه. دا ګڼه یوې ګردې حلقې ته ورته ده چې د پوزې په منځني دیوال کې اچول کېږي. داسې ویل کېږي چې پیزوان به د لرغونو آریایانو واده شویو مېرمنو استعمالوه چې لا یې هم په هند کې استعمال موجود دی. پیزوان هغه سنگر توکی دی چې پر ولسی ادبیاتو هم خپل اغیز خیندلی. په لنډیو او سروکو کې خو په بشمیر زینو کې یاد شوی. د کابل پوهنتون د ژبو او ادبیاتو پوهنځي د فولکلور استاد پوهنوال احمد شازغم راته د پیزوان فولکلوریک ارزښت او پر ولسي ادبیاتو یې تاثیر داسې روښانه کوي.
پیزوان مشته اوګی مې نشته، پلار مسافر ته مې ورکړي حوالونه. سنگار په ولسي ادب کې څومره پراخ ډولونه لري، یو له هغو څخه ګانې دي. په ګانو کې د پیزوان ده. پیزوان په یو خاص انداز خاکې به جوړېده. دغه پیزوان منګه تاسو په ولسي ادب کې په لنډیو کې په تېره په لنډیو کې بیخي زیات راغلی، لکه دا یوه لنډۍ چې ما تاسو ته وویلې. خو دغه پیزوان به اکثرا زمونږ تاسو په ولسي ادب کې په تېره په غربي سیمو کې ډېر استعمالېده. پیزوان به معمولا لسپینو زرو یا نقرۍ څخه جوړېده. ډېر ښایسته به وه او دا به معمولا غزمان اونجون آچه ها و حتی واده کار خوز به هم آچه ها. این سفاد اقا گانه یاس محدودی شوی دی نشته. این خلکو به ساتلی بی که ساتلی بی نو به حقا من گفتاست که بله شد چه البته پولیسی فولکلوری عدد که به سنگار تو برخ که یوزای ورکو چه تقریبا حقا بس کلتوری خوید داری. او دا دغه سیګانی دی په حقیقت کې چې دا لمنځ نه زی یو کلاسیک او دایمي بڼه لري.
دا چې پیزوان لته شي جوړیده چای استعمالوه اولی اوس استعمال کم شوی. استاد غمې پاره وای
نن سبا لزر و هم جوړوي، خو خلکو لپاره استعمال ډیر محدود ده. دا ځکه چې هستو دا کار نشي کوله. زینو ودونو که مثلا زینو خلکو چه اقتصاد دیر خده یا بشکل در اشکال و حقودی پیسه یا تجارت یا زمین و رغه لری کارو نلری حقودی پوادون تو استعماله بی حتی دزر و خاله استعماله بی دزر و غالکه دا خبر خوصه که بی چه نور نور شیان استعماله بی. خدا زمان دی خلکو لپار دا کار محدود ده. پا پخواه وقت که کسه همچه جنوبی ولایتون که دیر و مگر پا نور رسیمو که هم زفته زیاد و ځکه خلکو د دې لپاره هغه وخت آمادګي درلوده. او بل دا چې د نقرۍ استعمال زښتت زیات و. او همدغه خبره ده چې زمونږ په ولس کې یعنی دغه سینګار توکی زیات نه استعمالېږي، ځکه په زرګرۍ کم پیدا کېږي. او په ولسي ادب کې هم څیره یا څه خدای مکړه له برجستګۍ څخه راغورځېدلې ده.
د ننګرهار اوسېدونکي ښکلا شیرزاد چې اوس مهال په کابل کې اوسېږي وایي چې دوی اوس پیزوان نه استعمالوي، خو نوموړی له تاریخه خبره ده او وایي
لکه څنګه چې په افغانستان کې خو اوس یعنې زیاتره پیزوان نه استعمال خلک نه لري، او لکه څنګه یعنې موږ آریایان یو دا خپل د هند څخه شروع شوې د دې لړۍ په هند کې به زیاتره خلکو یعنې په پخوا وختونو کې اوس هم ترې استفاده کیږي، خو په افغانستان کې اوس د پیزوان څخه استفاده نه کیږي زیاتره. په د افغانستان په لورو پرتو سیمو کې خبره نه یم، خو په خپل کابل کې چې دی موږ ترې استفاده نه کوو. معنی دې لیدلې
پیزوانه کوڅه اوبه وڅښه سبا واده دی په سرو شونډو به دې وړمه. د لوګر اوسېدونکی فرید نوښت هم په خپله سیمه کې د پیزوان یادونه کوي او وایي چې د پخوا په پرتله یې اوس د استعمال کچه کمه شوې ده. دا چې څه باورونه موجود دي نوموړی وایي
د پخوا به دغه پیزوانونه معمولا د ناوو لپاره کارېدل. دغه پیزوانونه به صرف په پوزه کې البته نوو یو بیا یو نتکۍ په شکل باندې به د یو زنځیر ورته ویلې دغه رقم یو څه به و هغه به هم د درلودل. ناوې به کله چې دغه پیزوان تړنو دغه د یو کال یو نیم کال په موده کې به دغه پیزوان دوی سره و بار لګنه به بیا دغه پیزوانونه نه و. خو نن سبا دغه دود کم شوی دی او ډېر نه لیدل کېږي. نن سبا
ستاسو په سیمه کې د پیزوان پاړه یا د پیزوان پر پیزوان باندې کوم باورونه یا کوم اندونه موجود دي چې هغه فولکلوریک ارزښت لري؟
زموږ په سیمه کې معمولا هغه ناویګان چې د یو کال یو نیم کال لپاره پیزوان استعمالوي او پیزوان ورسره وي، نو یو څه چې هلته ډیر مروج و اوس کم شوی دی هغه دا و چې هغه ناوې به چې پیزوان ورسره و نو هغوی به کله چې اوبه څښلې د اوبه څښلو په وخت کې به دوی ډیر احتیاط نه کار اخیست. که چیرې د دوی پیزوان په دغه اوبو کې ولګېد د خلکو باور دا و چې دغه ناوې به په راتلونکي کې له یو خفګان سره مخ شي.
نو اوس دغه باور ختم شوی که څنګه؟
اوس هم هغه خلک چې پیزوان استعمالي همدغه باور سره دی.
د کابل سنکی لینا راته د پیزوان پر جوړښت او د استعمال پر طریقه غږیږي. دا چې اوس د پیزوان ځای کوم سنگر توک نیولای هغه وایي،
پخوا به خلکو د پیزوان ډیر کارو، خو متاسفانه چې اوس د پیزوان کارول لږ کم شوی دی. او لکه څنګه چې اوس هم پویګو نسبت پاکستان او هند ته افغانستان کې د پیزوان کارول کم شوی دی، خو پخوا ډیر کاریدل او علاقمندان هم ډیر. پخوا به خلکو ډیر پیزوان خوښاوه، البته نجونو به ډیر پیزوان خوښاوه، خو اوس دغه دود لږ کم شوی دی او د پیزوان په ځای باندې دوی میخکی استفاده کوي. او پیزوانونه هم بیلابیل ډولونه لري. ځینې پیزوانونه دي چې د پزې په منځنی دیوال برخه کې البته دا اچول کیږي او ځین وخت پوزه ورته سوری کیږي، خو بعضې نور پیزوانونه دي چې د القی یا کړی غوندې وي چې هغه دم د پوزې په منځنی دیوال برخه کې اچول کیږي، بندیږي او همغې نه استفاده کیږي. خو شخصا ما خپله چې لیدلی دي همدغه چې حلقي غوندې وي یا د کړی غوندې وي د پوزې منځنی دیوال برخه کې دا بندیږي او بیلابیل رنگونه هم لري، خصوصا سور رنگ د پیزوان البته ډیر انجونی خوښه یو ډیر کاروي.
لدغه کړي ګیر شاپیرا کوم نور تو کی ویو کنه او دا د کوم مواد نه جوړیږي؟ اې دا سره زر دی، سپین زر دی، اوس پنه د څه دی؟
البته خپل د پیزوان هم د سرو زر نه جوړیږي، هم د سپین زر نه جوړیږي، او د القی شاوخوا نور غمی هم کی کار اخیستل دي لپاره چې دا لا هم خپل شي. خو خپل دا کړه د سرو زر او یا د سپین زر نه
خپل دی وی خزي پتوګه. تاسو د پیزوان ګټه څه بوله او تاوانونه څه دي؟
ګټه خو يم داده چې لا هم خپل خلکو ته ورکي، او البته تاوان به همدا وي چې ناراحت وي، ځکه د پوزې په دیوال منځنی دیوال برخه کې چې یو کړه یا اوس پنی طبي خبر ده چې خلک به سره ناراحت وي او پوزه لک شاید خوګه هم شي. همدا غي تاوان دا واغې ګټه
د پیزوان پاره څه کوم لنډي کوم سروکه یا کوم بل داسې نظم یاد یو کنه؟
یو ټپه مې زده پدې حق لو غوړم هم غدرته وایم. پیزوان ما خسته نه دی په پیر بابا و درته وخرم سوګندون.
اوریدونکو دا سمه ده چې د پیزوان استعمال به کم شوی وي، خو پیزوان هر ښځه پیژني، مګر داسې پیغلې هم شته چې تر اوسه پیزوان لیدلی هم نه دی. راځئ د دغه پیغلې کیسه واورو.
نوم می دنیا ده او 22 کاله عمر لرم. تر اوسه پوری می کله پیزوان نه دی لیدلی، نه می استفاده کړی، خو نتکی می کله کله استفاده کړی ده. او نتکی او پیزوان گانه معمولا د افغانی لباسو سره استعمالی کی او ډیر خایسته زیورات د میرمنو لپاره. خو ما کله پیزوان نه لیدلې.
ولې دې نه استفاده کړې پیزوان؟
ځکه مې پیزوان نه چې نه مې استعمال کړې، ځکه چې پیزوان اوس نسته. ډیر کله واغه کوم بل ډول چې راوتلې غوته نتکی وای چې په پوزه کې بندیږي او بیا په سیخه کې د ویښتانو یا د غوږ سره نږدې د بندیږي، او د دې نه مې استفاده هم کړې. او د پیزوان هغه چې د پوزې په د مابین کې بندیږي دا مې کله نه لیدلې.
قدر من دوستانو، کله نه کله معشوقې پر خپل یار هم غږ کوي او وایي پیزوان مې خوړو و بویې وړ په غم شریک لالیه نیسه ګودرونه، او یا خو له زرګره شکایت کوي او وایي پیزوان په کور مکې جوړیږي د اندر شیر زرګر مات دي شلسونه.
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو، په افغانستان کې جګړو او ګډوډیو ډیری فلکلوریکو توکو او دودونو ته زیان رسولی چې له یادو توکیو څخه یو هم پیزوان دی، ځکه جګړو ډیری خلک مهاجرتونو ته اړ کړي وو او همدا لامل شو چې خپل یو شمېر دودونه او فلکلوریک سینګار توکي ترې پاتې شول. د سولې او امن د راتګ په هیله نننې خبرونه په همدې ځای پای ته رسو. کوم رادیو ته لیکونه رسول پاتې مودا دي. په کابل کې مو د پوسټ باکس شمیره دا 44 یو بیا، په کندهار کې 22، په جلال آباد کې 4، په خوست او کندوز کې 1، تر بیا خې 4.
ستی پر عاشقان وینم مست خاروی، رضوان دے اویزان وینم وای پشندو سروی، ستی پر عاشقان وینم مست خاروی، ستی پر عاشقان وینم مست خاروی. دے اور بل دے دستا دمینے اور سن میرا باندے پل دے دستا دمینے اور سن میرا باندے پل دے پر ہر میں تزل سر شکنا وے پکٹا روئے ستی پریا شخان دن میں مستخار ہوئے ستی پریا شخان دن میں مستخار ہوئے شکی غم دے ماولی دل استر کے تیار گزارے بم دے ماولی دل استر کے تیار گزارے بم دے سب بند جوڑی گما اس کا پتھر ہوئے ستی پریا شکان بنا مستخار ہوئے ستی پریا شکان بنا مستخار ہوئے
اساسی او بشری حقوق
د ازادي رادیو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم په دې هیله چې خوش او خوشاله بیاست له ازادي رادیو څخه مو د دې اونۍ د اساسي او بشري حقوقو ایوې بولی خبرونه ته زه سید کمال شارف هرکلی کوم تاسو دا او د ازادي رادیو نور ټول خبرونه په ټول افغانستان کې د ازادي رادیو په منځنۍ صفه 12 شپږنوي او لوی شهرونو کې په 0.15 صفه روښانه اوازه اوریدلی سي قدرمنو اوریدونکو په نننۍ خبرونه کې د شوزو د مالی حقوقو په اړه بحث کوو د پروګرام یلممو د افغانستان د بشری حقوقو د خپلوا کمیسون د کابل د سیمیز دفتر د ماشومان د سنگ مرستیاله سویتا عبدالرحیم زیده ک لومړی اوریدونکو ته په نکاح کې د مهر د ځای او مشخص تاریخ په اړه معلومات ورکړي.
مننه ستاسو په جواب کې باید وایم چې خزو حقوق د بشری حقوقو له مهمه اهداف څخه یو مهمه برخه ده چې هم په اسلامي احکامو کې او هم د یو مملکت په قوانینو کې قوانینو کې یو خاص ځای لري. خو له بده مرغه دغه حقوق ته زموږ په جامعه کې په کومه سترګه کتل کیږي. حتی نن ورځ د خلکو په منځ کې د ښځو دغه حقوق په یوه لنجمنه مسله باندې اوخته ده. د ښځو حقوق چې د افغانستان په اسلامي احکام کې ډیر مهم رول لري، یو هم د ښځو مالی حقوق دي او بل حقوق یې دا ده چې ښځه کولی شي ځان ته مستقله سرمایه ګذاري وکړي، د کار او فعالیت واک لري تر څو ښځه لکه نارینه د تجارت له لارې حلاله سرمایه لاسته راوړي. سره له دې چې د ښځې نفقه کور کالي دغې د خاوند په غاړه ده، خو اسلام ښځو ته د آزاد کار او فعالیت واک په اسلامي شرایطو سره منلی ده چې دغه شرایط په نورو نظامونو کې نشته او د افغانستان اسلامي قوانین د ښځو له دغه حقوق څخه په کلکه دفاع کوي او دفاع یې کړې ده. اوس نو دا زموږ وظیفه ده چې په دې لاره کې خپل مسؤلیت سرته ورسوو. زموږ مسؤلیت دا ده چې د دغه حق د پوره کولو لپاره خلکو ته د عامه پوهاوی له طریقه داسې زمینه برابر کړو چې د افغانې او مسلمانې ښځې ټول اسلامي ورک شوي حقوق بیرته ورکړل شي او ښځې له هغې څخه برخمنه شي او له بد او ناپسند رواجونو او عناناتو څخه نجات ومومي. او راځو د ښځې مالي حقوق پاکله. د ښځې مالي حقوق په دوه برخو ویشل شوی ده چې یو یې مهر ده او بل یې نفقه ده. اوس راځو د مهر په هکله چې مهر څه شی ته وایي. مهر یو عربي کلمه ده او هغه عبارت له هغه مال څخه ده چې ښځې ته د نکاح په وخت منل کیږي او ښځې ته د مهر په توګه ورکول کیږي. اوس او غیر له دغه مال څخه چې ښځې ته د خاوند لخوا لکه قرض، بخشش، تحفه او یا د هغې کورنۍ ته ورکول کیږي، د مهر په جمله کې نه راځي. او د مهر تعریف زموږ په مدني قانون داسې واضح، اشکار او صریح نه دی بیان شوی، خو مګر په سلم ماده کې داسې ذکر شوی ده چې هر هغه مال چې د تملک قابلیت ولري مهر ګڼل کیږي.
ډېره مننه. مهر لکومو سرچینو څخه مشروعیت اخلي او آیا مهر کومه مشخص اندازه لري؟
د مهر مشروعیت اساس او اصلي په قران سنت او اجماع کې ذکر شوی دی. قران کې د سوره النساء آیا کې خدای متعال داسې فرمایلی، وات النساء صدقاتهن هله، شزه ته د غوی مهر باید په خوخي سره ورکړل شي. او سنت نبوی کې هم مهر ته مشروعیت ورکوي او حضرت محمد صلی الله علیه وسلم داسې فرمایلی چې مهر د خوځو حق دی او خو ته باید په خوخي سره ورکړل شي. او د حضرت محمد صلی الله علیه وسلم د واده یو مهمه برخه او شرط هم همدا مهر وو. او جماک هم ټول فقها د مهر د وجوب په حق له متفق نظر دي، او د مهر د اندازه او مقدار په حق له باید وای چې ټول فقها دې مسله باندې متفق نظر دي چې مهر هدا اکثر نه لري، مگر د مهر د هدا اقل په مورد کې اختلاف نظر لري. د احناف او د مالکیه په مذهب کې د مهر د هدا اقل یو اندازه مین شوی ده چې د احناف په مذهب کې لس درهم شرعی یا هم داغه معادل ده، او په مالکیه مذهب کې درې درهم شرعی یا هم داغه معادل مال تقل شوی ده. خو په حنابله او شافی مذهب کې د مهر حداقل کوم مشخص او اندازه تعین شوی نه ده. دوی وایي چې هر هغه مال چې د تملک قابلیت ولري د مهر په توګه کیدای شي چې تعین وشي، او زموږ مدني قانون هم دا نظر منلی ده چې باید د مهر د اکثر او حداقل اندازې مشخص نشي. هر هغه مال چې د تملک قابلیت ولري د مهر په توګه تاکل کیږي.
قدر منو اوریدونکو، اوس هم راځو یوې لنډې وقفې ته. خبرونه ادامه لري.
ژوند
آزادی
خزینه پر اجازه نور کې چې دوت بشه تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګوله وخت در شي.
پوهنه
زمو په مرتب کې د باران د لپاره باندې نشته. موږ په زمګه کې نو موږ د خپل مشر سره هیله لرو چې موږ سره
تاسو اساسي حقونه
زموږ د بیا پکړم په دپسای واله یا په دالاس واله
وو باندې لرو. موږ د حکومت څخه خواهش لرو چې موږ د وګړو باندې بس کړی
فکر چې محکمې له خوا.
ازادي رادیو 1290 منځنۍ څپه او اف ام سل 0.5 څپه.
قدر منو اوریدونکو، بیا هم شداغلاست. تاسو له ازادي رادیو څخه د اساسي او بشري حقوقو خبرونه ته غوږ یاست. هغه مال چې د مهر موضوع ټاکل کیږي هغه باید کوم شرایط ولري او څو ډوله مهر وجود لري؟
هغه مال چې د مهر په حیث ټاکل کیږي باید یو سلسله شروط او خصوصیات ولري. اول دا چې باید په تقوم مال وي، یعنی شرعاً او قانوناً جواز ولري، مشروع مال وي، تمول قابلیت ولري، او هم چرن مادي ارزش ولري. او بلې دا چې د مهر اندازه باید معلوم وي، مجهول نه وي. دریم په هغه نکاح کې مهر تعین کیږي چې هغه نکاح صحیح نکاح وي، ټول شرایط پوره شوي وي، او هم چنان په فاسد نکاح کې مهر صحت نه لري. او څلورم، هغه مال چې د مهر په توګه ټاکل کیږي باید د تسلیم دهي قابلیت ولري. پنځم دا چې مهر باید د حد اقل، یعنی د لس درهم شرعي څخه کم یا لږ نه وي. بل موضوع د مهر اقسام ده. د مهر اقسام دوه ډوله دي. یو مهر بسما ده. مهر مسما هغه مهر ته ویل کیږي چې عقدین د نکاح په وخت دغه مقدار اندازه او جنس مین کوي. نو باطله عقد نکاح خاوند باید مهر خپل ښځې ته باید ورکړي. او بل موضوع دا چې مهر مسما زموږ په مدني قانون کې داسې واضح اشکارا او سره بیان شوی نه ده، خو په زمینی صورت کې داسې راغلی ده چې ښځې د مسما مهر مستحق کیږي. او بل موضوع مهر مسل ده. هر کله چې د واده په وخت کې مهر او دغه مقدار اندازه او جنس مین نشي، نو عقدین یا هم عقدین توافق ونه لري، او یا هم د واده څخه وروسته نفي شي، یعنی رد شي، او یا هم یو مجهول مال وي، نو په دې حالت کې مهر مسل لازم کیږي چې باید د خاوند له طرفه خود ته ورکړل شي.
ډیره مننه. د وروستۍ پوښتنې په توګه، کوم څه چې د مهر د ساقطېدو لامل ګرځي، آیا ښځه په داسې حالت کې مهر نشي اخیستلی؟
د مهر د ساقطېدو اسباب په دې حق لامون باید ووایي چې په مهر کې دوه حق وجود لري، یو حق الله ده او بل حق العبد، یعنی د ښځو حق. د حق الله په چوکات کې باید وای چې یعنی د مهر ایجادول او هم چرند د مهر اندازه او مقدار باید معلوم وي، نو دا د حق الله په چوکات کې راځي. نو عقده نشي کولی چې په دې حق کې تصرف وکړي او یا هم کوم ضرر او زیار ورته ورسوي. او بل حق حق العبد په دې مرحله کې ښځه کولی شي چې خپل ټول او یا هم یو برخه مال چې هغه مهر تقل شوی ده واخلي او یا هم خپل خاوند ته وبخي او یا هم ابرای ورکړي. د مهر د ساقطو اسباب یا هم جدایی یا تفریق ده، بلې ابرا ده او بلې خوله ده او بلې بخشش ده. په دې موارد کې ښځه نشي چې خپل حق یعنی مهر واخلي.
قدرمنو اوریدونکو، دا وزمر د دې اونۍ د اساسي او بشري حقوق خبرونه تر بلې خپرونې چې بیا ستاسو په خدمت کې حاضرېږو. پاک کلامو مال سره.